یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ولسمشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. دا راپور د خبرونې په پیل کې اوریدلی سئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچېږي. ولسمشر ایمانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې د اقتصادي غونډې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړي. د افغانستان ولسي جرګې د 1999 مالیکال ملي بودیجې د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 1400 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغیو په ویروس اخته شوي دي. د خبرونو تفصیل. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړه. د ولسمشر غنی مرستیال وایي د واخان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره له طرحګری سره پر مبارزې هم خبرې اترې ولري. نوموړی وایي
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه، تروریزم د یو جدید توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړم. څنګه د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده، له دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشران تاسو
په دې نړیوالې اقتصادي غونډې کې چې د سویس په داوس ښار کې کېږي د نړۍ د 112 هیوادونو مشران او نږدې 3000 استازي ګډون پکې کوي. د افغانستان ولسي جرګې د 1999 مالي کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1999 مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 428 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 209 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه او 109 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو نوی سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ویلي چې په دې وزارت کې به د اصلاحاتو اجنډا مختوري. هغه د خبره په ټویټر باندې کړه ده. چخنسوري چې تر دې مخکې په څو مهمو توقيو دندې ترسره کړې دي، پرون د ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او سیاسي موین په توګه وګمارل سو. چخنسوري په خپل ټویټ کې د بهرنیو چارو په خوانی سرپرست وزیر ادریس زمان ستایلی چې په خبره په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لپاره بنسټ پوخ کړ. ادریس زمان د 2018 سم کال په اکتوبر کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال سو او د 2019 کال په اکتوبر کې د صلاح الدین رباني تر استعفا وروسته د دغه وزارت سرپرستی ورلغړی سو. زمان په خپل سرپرستی کې د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د اصلاحاتو طرحې جوړې کړې وې او په مهمو کوردننه او بهرنیو ډیپلوماټیکو څوکیو کې ځینې تغیرات راوستي وو. اجرائیه رئیس عبدالله چې ولسمشر سره په ګرمې لیه والی حکومت مخ تړي ورمو ورځ د ولسمشر لخوا د ځینو نورو ګمارونو په اړه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې خپل سری ګمارنې به هیواد د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ کړي. زموږ اخلاصه د راډیو لري. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل سو. ترامپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزا کوي. په پرونی جلسه کې جمهوري غوښتونکي او دیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نور مسلو په اړه یو بل سره لفظي شخړې وکړې. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت دیموکراتان دي لمړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. هغه وویل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وکیلانو لخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاعي وړاندې کړي. په سنا کې د دیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل چې کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چل بازی او د ترامپ د ساتنې لپاره یو پوشش دی. هغه د جمهوري غوښتونکو لخوا د استیزا په پرونی بهیر کې طرح ملي شرم وبله. د امریکا د ولسمشر د محاکمې بهیر به له یکشنبې پرته د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډونالد ترامپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړ او دغه د استیزا دوسیه سنا ته واستوله. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغۍ په ویروس اخته شوي دي. تر دې دمه د 9 تنو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. یو چینایي چارواکی وویل چې د تنفسي ناروغیو د دغه زیرون کې نوی ویروس د خورېدو مخنیوی ځکه روغتیا پالو ستونزمن دی چې دا ویروس د چاپیریال او بدلونونو په وړاندې مقاومت کولی شي. لومړی د دې ویروس د خورېدو راپور په دسمبر میاشت کې له ووهان ولایت څخه ورکړل شو. دا ویروس ډاکټران وایي چې شای انسانانو ته په دې ویروس د ککړو سمندري خوړو یا ژوبڼ له لارې ناروغي انتقال شوی وي. امریکایي چارواکو ویلي دي یو سړی چې د جنوري په 15 د چین له واهان څخه د امریکا واشنګټن ته ستون شوی و د سیاتل ښار ته نږدې په یوه روغتون کې بستري شوی. د دغه بستري کس وضعیت ښه بلل شوی دی. په تایلند، جاپان، تایوان او سویلي کوریا کې د دغه نوي تنفسي ویروس تازه پیښې راپور شوی دی. روغتیا نړیوال سازمان نن یوه بیړنۍ غونډه کوي او وځي کوي چې آیا په چین کې د نوې ویروس خپرېدل یو نړیوال روغتیا بیړنۍ حالت دی که څنګه؟ د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې لوسلول طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي.
د سولې په برخه کې چې د سیمه همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډیره مهمه ده. د دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشر تاسو
د سیاسي چارو ځینی څارونکي په دغه ډول نړیوالو غونډه کې د افغان حکومت ګډون مهم ګڼي.
مهمه ده چې منګه نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده.
دا هم ورته چې د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مریض کال ملي بودیجه طرحه تصویب کړه. د امریکا د ولسمشر ټرمپ د استیزا پر موضوع هم په دې خبرونه کې راپور اوریدل سي چې د دوړو ګوندونو په لفظي شخړې سره دغه پروسه پیل شو. د خبرونه په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د ولسمشر غنی د ویان دفتر وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم بحث وکړي. نړیوال اقتصادي غونډه پرون د سویس په داوس ښار کې پیل شوه. امید ظاهر مل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
له طالبانو سره د سولې خبرې او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه دوه موضوعات دي چې تمه ده ولسمشر غنی د اقتصاد نړیواله اجماع ناسته کې د وینا او د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره په لیدنه کې مطرح کړي. نن د سویس په داوس ښار کې د جوړیدونکو د غونډې لومړۍ ورځ ده. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به په دې ناسته کې د ګډون او وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره هم لیده کاته ولري.
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه تروریزم اوس د یو جدید په توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو او د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړي. همدارنګه د سولې په برخه کې چې د سیمه همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. د دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشران تاسو
د خغلی مینپال لقوله ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې شته ستونزې او خنډونو ته هم اشاره وکړي او په افغانستان کې به د پانګونې لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو د همکارۍ د جذب خبره هم یاد شي. د اقتصاد نړیوال مجمع ناسته چې د نړۍ یو سل ولس هیوادونو مشان او نږدې 3000 استازي پکې ګډون کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر او پاکستان هم ګډونوال دي. د دې غونډې لپاره وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره کتلي او افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. په دې لیدنه کې د پاکستان لومړي وزیر ویلي هیواد له امریکا سره د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې یو دریز لري. هغه زیاته کړي امریکا او پاکستان افغانستان کې سولې او منظم لیږد لپاره لیوالتیا لري. عمران خان همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر خبرو ټینګار کړی دی. البته دی وای دا مسله افغانستان د ځکه امریکا او پاکستان یې اندیښمن کړی دی. لنی کمرغه چې موږ ورته یو نظر لرو موږ دواړه هلته لسول سره ریوالتیا لرو. د غرض طالبان او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لاره منظم لیک تلی والیو. د افغانستان د سولې په اړه د موضوعات داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شوې دي، خو طالبانو د دې خبرو وړاندې ویلي د روانو خبرو اصلي موضوع یوازې د هوکړې د لاسلیک پر څرنګوالي راڅرخي. خو د افغانستان حکومت که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک هرکلی کوي، خو اندېښنه ښیي چې له دې خبرو افغانستان سنډ ته شوی دی. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې جمهوري ریاست وی ولسمشر غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې چې د سویس په داوس ښار کې کیږي له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د ګډون خبر مهم ګڼي. دوی وایي چې له فرصتونو باید ګټه واخیستل سي او د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ مشرانو ته د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پراخې ونډې اخیستنې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې بلنه ورکول سي. پر دې موضوع د کابل پوهنتون له استاد محمد هاشم امین سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
د افغانستان په صلح کې نه یوازې دا چې د افغانستان صلح یو داخلي مسله ده افغانستان دا، بلکې دا په سیمه ایزه کچه همدارنګه په نړیواله سطح باندې ډیره مهمه ده چې موږ نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره، ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده. د امریکا او ملل متحد او چین او روسیا او نور هغه هیوادونه چې هغه موږ سره ګاونډیان دي او یا پکې حضور لري او یا په افغانستان کې نظامی او سیاسي لحاظ حضور لري، نو دوی زمونږ په دې هیواد په صلح کې په دې مسایلو کې موثریت لري په ټولو برخو کې. نو د ولسمشر لیدنې کتنې په همدې بنا باندې دي چې د افغانستان لپاره یعنی د صلح لپاره ډېر اړینه ده چې د افغانستان ولسمشر نړیوال اجماع ته ژمن دی او غواړي چې په افغانستان کې یو دایمي صلح راشي.
امین صاحب، راپورونه دا موجود دي چې 13 ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کتلی دي او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحث کړی دی. دواغه هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې ویل کېږي داسې چې مهم رول لري، د دوی خبرې د افغانستان د سولې په اړه باندې څومره مهمې بلل کېدلې شي؟
دا خبره ده چې د افغانستان په صلح کې په لومړی درجه کې چې کوم داخل مملکت دغه په نړیواله سطح امریکا او په سیمه ایزه کچه د پاکستان ده، نو د دوی دواړو توافق د افغانستان په صلح باندې دغه ډېر زیات خوشبوري رامنځته کوي. ته دا که چېرته په وقت کې دوی ژمن وي او د افغانستان صلح لپاره، نو حتما به انشاءالله په افغانستان کې د صلح لپاره خوشباوري او خوشبيني رامنځته کیږي د دوی په ژمنتیا باندې او د دوی په اقداماتو باندې.
فکر کوي چې پاکستان اوس بل اخره په دې برخه کې غواړي صادقانه همکاري وکړي، ځکه افغان حکومت لا هم د پاکستان په ټوله کې د غونډې هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان په نیت باندې شک لري.
او په اوس وخت کې د پاکستان ژمنتیا د افغانستان صلح لپاره دا د خپل د پاکستان یو مجبور هم بللی شو په ځانګړي ډول. مثلا د افغانستان حکومت ته خصوصا د ولسمشر غنی په دې ورسته اقداماتو چې 15 کلو کې ترسره کړل، یعنی د پاکستان هغه اقتصادي بازار په افغانستان کې د سطح تر اوس د دوی هغه پولي واحد په افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې حتی د چلخت په سطح باندې و هغه بيخي صفر شو، او همدارنګه د امریکای د خوانه مثال طالبانو ته یو رسمیت د قطر د دفتر رسمیت او د غوي روانې خبرې اترې. پاکستان دې ته خپل اوس مجبور دی او چې دوی به دغه د افغانستان د صلح لپاره خامخا اقدامات کوي او دوی به دغه خپل سیاست د افغانستان په طرف کې بدلی او دوی به خپل ګټې بل اخر دی وبل لار نه بخامخه راځي چې کوم اوسه پورې په جنگ کې دی ګټي خپل افغانستان کې خوندې کړې دي مجبور دي چې نو ورسره افغانستان په صلح کې خپل ځای ولري.
د کابل پوهنتون استاد محمد هاشم امین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه خبري.
د
د 1999 مالي کال ملي بودیجې طرح نن د ولسی جرګې له لوري تصویب شو. د 1999 مالي کال ملي بودیجې په ټوله کې 328 میلیارد افغانۍ ده، چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ پرختیایي بودیجې ده او 198 میلیارد عادي بودیجې جوړوي. د دې ترڅنګ 68 میلیارد افغانۍ اختیاري او 15 میلیارد افغانۍ غیر اختیاري بودیجې په پام کې نیول شوې ده. تر دې وړاندې د ولسی جرګې غړیو انتقاد کړی و چې دغه بودیجه متوازنه نه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي ټینګار کوي چې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې سوداګرۍ او پانګونې ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګوادر بندر له لارې د سوداګریزو تړونونو د زیاتېدو لپاره باید غور وشي.
ګوادر باید قراردادهایی داشته باشیم د ایراستا و دوج زمینه سرمایه گذاری های افغان ها مساعد شود.
چین غواړي د دې بندر له لارې خپل مالونه منځنۍ آسیا ته ولېږدوي، چې د سوداګرۍ خونی په وینا په دې تړاو باید مذاکرات وشي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې د چین لومړنۍ محموله افغانستان ته ورسېده. د ګوادر بندر د پاکستان سویلي ساحل ته څېرمه جوړ شوی، چې د افغانستان سویلي ولایتونو ته نږدې واټن لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1440 افغانۍ.
او سمه یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندرویو په منځ کې پایل سو. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې استیضاح کیږي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول که د نور جزئیاتو ترڅنګ دا ووایست چې د دوړو ګوندونو ترمنځ د نندرۍ پر څه دي؟
مننه صالح صاحب. اول به دا ووایم چې د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح رسمي بهیر پرون پیل شو. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیضاح کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوری پالو او دیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسلو پر سر له یو بل سره لفظي ناندرۍ وکړې. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل پرونۍ غونډه پیل کړه. هغه په سنا جرګه کې د محکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت یې دیموکراتان دي، لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. د وبل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکیلانو بلاخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاعي وړاندې کړي.
Today we will consider and pass an organizing resolution.
دا وی نن به موږ یو لارښودونکی پریکړلیک په پام کې ونیسو، تصویب به وکړو چې په اساس به د محاکمې لومړی بهیر جوړ شي. دا لومړنی کار به زموږ هیواد ته یو وختي سیګنال ورکړي چې آیا دا سنا لا هم زموږ اصلي اهداف ته خدمت کولی شي، آیا موږ لا هم په دې برلاسي یو چې انصاف، بې پریتوب او تاریخي مخینه ته د ورځنیو ګوندي شور او هلو ځلو په نسبت لومړیتوب ورکړو. په سنا جرګه کې د دیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چلبازی او د ټرمپ د ساتنې لپاره یوه پلمه ده. هغه د جمهوری پالو لخوا د استیضاح په پرونی بهیر کې وړاندیزونه ملي شرم وبلل.
The Republican leader will offer an organizing resolution that outlines his
plan. دوی وایي د جمهوری غوښتونکو مشر اشاره یې البته په سنا جرګه کې مکانل ته وه، د محاکمې د بهیر لپاره به داسې یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې د هغه، یعنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ، پلان ښکاره کړي. د هغه پلان، یعنی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ، دا کاملا د هغه د ملاتړ لپاره ده. اوس ټول پوهیږي چې د مکانل قواعد داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ډیزاین شوی وي.
بله، څروان صاحب، د استیضاح یا د محاکمې دغه بهیر به څومره وخت دوام کوي؟
د امریکا د ولسمشر د محاکمې یا سیزا بهیر به ل یک شنبه پرته چې رخصتی ده د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د دې محاکمې مشر به د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس کوي. د مشرانو جرګې ټول سل غړي به د منصفه پلاوي په توګه او د استازو جرګې یو وکسیز منتخب پلاوی د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالو انو په توګه رول لوبوي.
او دا راته وایي چې ترامپ ولې استیزا کیږي، پر د څه تورونه پوری دي چې د استیزا دغه بهیر پیل شوی؟
دا مهمه او اساسي پوښتنه ده. سنا وروسته له هغه د ولسمشر ډانلډ ترامپ استیزا پیل کړه چې د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډانلډ ترامپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خندونو په ایجادولو تورن کړه او د هغه د استیزا دوسیه سنا جرګې ته واستوله. په ترامپ دا تورونه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره د هغه د یوې ټلیفوني مکالمې په تړاو دي. په ترامپ تور دی چې په زیلینسکی فشار راوړی څو د خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. بایدن او زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي په سکتور کې څه وخت کار کړی دی. جو بایدن د امریکا د 2000 میلادي کال د ولسمشۍ پر ټاکنو کې له دیموکرات ګوند د ترامپ یو اصلي سیال بلل کیږي.
ډېر مننه لیسمت سروان څخه مو وردل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندرویو په منځ کې پیل شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مریض کال ملي بودیجه طرحه تصویب کړه. دا د 1499 مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 423 میلیارد افغانۍ ده. نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
بله سالی صاحب، له یوګدو بحث وروسته تقریبا د یوې میاشتې بحث وروسته نن ولسی جرګې د رایو په اکثریت باندې د 1499 مالی کال بودیجه تصویب کړله. دغه بودیجه چې 423 میلیارد افغانۍ کېږي، په دې کې 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د ولسی جرګې رئیس د بودیجې تصویب په اړه په عمومي غونډه کې وویل
مسوده بودیجه ملی سال 1399 428 میلیارد و 380 میلیون و 153 هزار افغانی بودیجه عادی و 139 میلیارد و 279 میلیون افغانی بودیجه انکشافی می باشد.
بخوابش پول ویسپره
موافق کارت سر مخالف کارت سر به اکثریت آرا تایید شد.
بلد سالی صاحب، یو شمیر وکیلانو د بودیجې په ملي سند باندې انتقاد لاره دوی ویل چې په دغه کې توازن په پام کې نه دی نیول سوی. بازي ولایتونو همدارنګه ځانګړي وکیلانو لپاره له 10 تر 15 بودیجې په پام کې نیول سوی. ځینې ولایتونو ځینې وکیلان چې دوی د حق غوښتنه کوله وایي موږ ته پکې پام نه دی سوی. د مالی بودیجې کمیسیون رئیس وویل چې د بودیجې د توازن په اړه باندې شاوخوا 100 مکتوبونه مالی وزارت ته لیږلي دي او مالی وزارت سره په همغږي دا چمتو کړی ده. بلخو د افغانستان د مالی وزیر د بودیجې له تصویب نه هرکلای کوي او وایي چې په دې تصویب سره به دوی په کارونو کې چټکتیا راسي. د افغانستان د مالی وزارت ویان مسجدی په دې اړه وویل
تشکر میکنم از پارلمان افغانستان که بودیجه را تصویب کردن. یک کار نیک شد چون ما انشالله با پروژه های انکشافی خود به وقت شروع کرده میتونیم و امسال هم مثل سال گذشته کوشش میکنیم که بودجه انکشافی ما با 1% بسیار بلند مصرف شد و الحمدلله با پرداخت مشکلات معاشات هم روبرو نمیشیم. پس کار بسیار خوب و به وقت شد.
سالی صاحب، به ټاکل سوی و چې نن د دې بودیجې په اړه باندې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي همدارنګه د مالی وزارت چارواکي وکیلانو ته معلومات ورکړي، خو د یو شمېر وکیلانو له مخالفت سره مخامخ شول. بل اخره پریکړه په دې وسو چې بودیجه یا رد یا تایید کړي، خو کله چې بودیجې کې رای ته وړاندې سوله نو د تایید رای واخیستله. سالی صاحب،
ډېره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال د بودیجې طرحه تصویب کړله. پر دې طرحې ځینو وکیلانو انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې انډول په پام کې نه دی پکې نیول سوی. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. او سمله ناجی سپی څخه د اورو چینن په کابل کې ورسپانو کومه مقاله او تبصره خبرې کړې.
هیواد ورسپانې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو سرنګوالي په اړه سرمقاله لیکلې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي په قطر کې د سولې په پلمه دا ځل طالبانو د ناټو له عمومي قومندان سکاټ میلر او خلیلزاد سره لیدلي او له بلې خوا داسې انګیرل کیږي چې ګنې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون په افغانستان کې د امریکا لپاره د طالبانو لخوا د یوې اډې د نه ورکولو له امله ځنډول شوی. خو سرمقاله لیکونکي بیا ټینګار کړی چې په دغو خبرو اترو کې افغان حکومت ګوښه ته شوی او باید په دغو منډو تړلو کې ورخکیل شي او چاته د اجازه ور نه کړی چې د هیواد پر برخلیک تصمیم ونیسي او یا د طالب ډلې سره پر مهمو تصامیمو پریکړې وشي. د سرمقاله لیکونکي په باور له دې پرته به د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې هیڅ د سولې لپاره کومه پایله ور نه کړي. ملي ارمان ورسپانې د عبدالحمید مبارز یوه مقاله خپره کړې چې لیکلي کچېرې خلیلزاد د طالبانو له اسلامي امارت سره هوکړې لاسلیک کړي دا به د افغانستان لپاره یو لوی خیانت وي. وړاندې داسې اندېښنه مطرح شوې چې د خلیلزاد او طالبانو له اړیکو داسې انګیرل کیږي چې د پردې تر شا ځینې پټې معاملې شوې نو ځکه د توافق متن تر نن ورځې پټ ساتل شوی. د ملي ارمان ورځپاڼې په دغه څېړنیزه مقاله کې راغلي ملا عبدالغنی برادر چې 8 کاله د پاکستان په زندان کې ساتل کېده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره داسې نږدې اړیکې پالي چې فکر کېږي له کلونو راهیسې سره ملګرتیا لري. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو پر بنسټ داسې ویل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي چې طالبان هڅه کوي دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ چې د ځینو هیوادونو استازي هم حضور ولري په تشریفاتي ډول لاسلیک کړي. د دې مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي کچېرې امریکا له طالبانو سره دا هوکړه لاسلیک کړي دا به په افغانستان کې د دوو حکومتونو یعنې د طالبانو اسلامي امارت او د افغانستان اسلامي جمهوریت په رسمیت پیژندلو سره د افغانستان د تجزیې په معنا وي. او ویسا ورسپانې بیا پر حکومت نیوکې کړې چې په قطر کې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه سمه ګټه نه شي اخیستی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې د سولې دغه خبرې اترې سل په سلو کې ډاډمن بهیر نه دی خو په هر صورت یو فرصت دی او که چیرې افغانان په ګډه له دې فرصت څخه ګټه واخلي د سولې تمه ترې کېدای شي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې افغانان باید یو واحد او پیاوړی دریز ولري تر څو د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
د لغمن له علي شنګ ولسوالۍ څخه خپلواک صافي په خپل سیمیز کې لیکلي ولسمشر غني باید د سویس په غونډه کې د پاکستان دوه مخي نړیوالو ته ښکاره کړي او نړیوالو ته دی وایي چې د افغانستان د سولې په وړاندې ستر خنډ د پاکستان استخباراتي شبکه ده. جعفری لیکلي چې پاکستان د افغانانو لپاره د سولې نارې وهي خو له بلې خوا بریدونه هم تنظیموي. عبدالمتین مصور فاریاب څخه لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبانو په زړونو کې نور رحم راسي او اوربند وکړي. او بشری حبیب زی لازرې لیکلي چې که خدای کول دا ور به افغانستان ته سوله راځي.
ستاسو له پیغامونو
ارمانم ات اولاد کندار ولایت میوان ولسوالی و شدن کے فی الحال کو میوان ولسوالی کی میں وہ تو مجھے تھا فی الحال برحال ہے ماں عزمر سکاوت بول نہیں آئی تو مشین نہ جڑا کول سے عزمر ماشا تیاغا غٹو خپل گو دا مندانان و اندرین و دا گو پا گاٹا و خلی جی با گاٹا کی امور سای واقع روزا دا بانی وائی چی دا مالک کار دی ساتو نا کی دی مالک کار سسٹم بان دی سسٹم تی دو رجی بانی تدویر نیشی دا گا زی بیماشو نا سی بمور بانی و کون پسی دی پا دلو نا پسی دی جخلای پخلای ایرانی چی ورمور سو کو چی شو خرو چی شوار و سلام علیکم.
احمد اند لوګر ولې تاسو د سوالې ته روزانه روزانه دې از د سوالې کې دې سمګر کلی کې یو پروژه شروع شوی او دې پروژه چې دا کارونه په نیو کې پاتې دي او ډېر هغه وخت وو چې کارونه نه کېږي روزانه هم تاسو دا هیله دې چې دا راپور لرول چې راپور سره وخت ونه سي او سلام په زادې را دوزین دا باد
سلام خبرې کوم نه غزنی ولایت مکر ولسوالۍ چې دا شان میان ډېر سره ګران اوسو دا غریبانو خلکو ته باید دا خلک وګوري غوړي و دا وړو شان ټول ګران دي د خدای په امان.
حمدالله د هلمند ولایت څخه پرماز کوم چې کله کندهار ته پر لار روان یم. نو پر لار را روانو د هلمند څخه چې راوز دغه انشاءالله د دومره کندهار پوسته کېږي. په دغه پوسته کې چې کوم پولیس دي لویان موټران خو چې راګرځي ټول غټ موټر راګرځي او کوچني موټر والا هم نه پرېږدي. چا ته کوښښ کوي پیسې واخلي په یوه او بله بانه څوک د تذکرې په نامه زیرې او چا ته وایي موټر اسناد په دې منځ کې چې بېخي اکثره دا کوچني موټر چې ګرځي اسناد نه لري او دوی دغسې یو څه کوي چې یوازې خپل پیسې وچکي او یا تیل ځینې غواړي. نو هیله لرم د لوړ ارګانو څخه د زموږ غږ واوري او یو تل لاسرسی ورته وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې په اقتصادي غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړه. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم خبرې اترې ولري. د په سویس کې د اقتصاد نړیوال اقتصادي غونډه چې د سویس په داوس ښار کې جوړیږي پکې د نړۍ د 1300 هیوادونو مشرانو نږدې 3000 استازي ګډون کوي. د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مالی کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1399 مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 428 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه او 199 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. د روزګان سیمه ییز چارواکي وايي په دې ولایت کې د طالبانو د تیر شپې په ډلیزو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي دي. د روزګان د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو تیر شپه د همدې ولسوالۍ د بالاحصار پر پوستو شوي دي او په دې پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. ښاغلی حنیفي وویل چې د بریدونو بیرته په شاتم بول شوي دي او وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې اېدا کوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل شوی دی. په پرونی جلسه کې جمهور غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د قواعد او مقررات او نورو مسلو په اړه لوبل سره لفظي شخړې وکړې او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 13 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغۍ په ویروس اخته شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی رادیو واورید. لدې سره د آزادی رادیو وسنۍ خبرونه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلي ومني. زه محمد ایاز ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په خوست ولایت کې یو تن د څه د پاسه 40 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق پر مهال ونیول شو. د خوست ولایت امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د جدید میاشتې په 15مه نیټه پولیسو په ګورباس ولسوالۍ کې 40 کیلوګرام چارساغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی له یو گاونډي ولایت څخه خوست قاچاق کړی. لنیول شوی موټر چلوونکي سره 13000 پاکستانی کلداري او 9000 افغاني هم نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیت قومندان علادات فدایي ازادي رړیتو ویل د جدید میاشتې په 24مه نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې 29 کیلوګرام تریاک او 46 کیلوګرام خیښونی و. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن هم نیول شوی چې غوښتل دا مواد په یو موټر کې د افغانستان سرحدي سیمې ته انتقال کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 200 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 200 کیلوګرامه چارج او 15 لیټره کیمیاوي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ پر لاره په یو موټر کې 40 کیلوګرامه چرس، 3 کیلوګرامه تریاک او 80 ګرامه د نشې ګولې ونیولې. د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې د نشي موادو قاچاقونکو تر طالبانو غختلی دي.
نړۍ په کې سکیل ده د افغانستان دولت هم داسې ډیر متحد نه دی په دې ساحه کې صحیح مبارزه وکړي.
په یو بل راپور کې بدا هم واورو چې د حواله سړېدلو سره په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو.
دا چې د خیرخانی 50 بستریز روغتون معتادینو ته څه ډول سهولتونه لري، په دې اړه له ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه لرو.
منګه دوه قسمت تداوی لرو، یو تداوی په داخله شپخانه کې لرو، یو تداوی بیرون دی شپخانه څخه لرو.
یو معتاد وایي چې د پولیسو په پوسټه کې په نشو اخته سو.
تاج مسلمان جنو وسات کچ شد کده غجرو نه دا دواړونه دي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو. اوس خپرونه د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې په څرګندونو پیلوو. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت او امریکا پر ستراتیژي او ګډو پروګرامونو نیوکه کوي. دی وایي چې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو د تولید دوام د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو پیاوړي کړي دي. د نشه یي موادو کارپوهان بیا وایي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړې او مافیایي ډلې یې غښتلې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار موندنې ښیي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتو هیڅ یو پروګرام هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید په برخو کې ګټور نه دی. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېرې پیسې ترلاسه کړې. دوی د افغان دولت ځینې ادارې او کارکونکو په فساد کې ښکېل کړي او دا ډلې د افغانستان په نامن کولو سره تر طالبانو پیاوړې دي.
If we're talking about developing lasting peace, you know, you have peace.
کله چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه خبرې کوو نو له طالبانو سره به سوله وکړو، خو د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره به څه کوو؟ ځکه چې دوی تر طالبانو هم پیاوړي دي. د نشه یي موادو مافیایي ډلو د افغان دولت ادارې فاصله کړي او تر ټولو خواشینونکې دا چې په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د چیړنو پر اساس افغانستان په مخ پر ودی هیوادونو کې د نشه یي موادو تر ټولو ډیر معتادین لري.
په افغانستان کې د امریکا د 13 کلونو انکشافي فعالیتونو په اړه د سیګار موندنې ښیي چې په افغانستان کې له تلپاتې سولې پرته د کوکنارو د کښت او تولید ختمول امکان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال څخه نیولې بیا تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 8 میلیارد امریکایي ډالر لګولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی موین ډاکټر ظفر وایي په تیرو 13 کلونو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي او ګډ پروګرامونه نه درلودل.
د افغانستان دولت هم بخانه نیولې تر اوسه پورې داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې چې صحیح مبارزه وکړي. که صحیح مبارزه یې کړې وي تر اوسه پورې به دا ټول شام خلاص وو. خارجیان هم نه غواړي چې دا ورک شي. داخلیان خو پرېږدي، داخلیان خو یا وس کې نشته او یا یو تعداد مافیا ده چې هلته د دې نه ډېره ګټه اخلي، یا طالبان دي یا نوره مسله ده. خو هېڅوک دلچسپي نه لري په دې کې. د بدنامۍ او د خرابۍ سبب شوی هم په داخل کې ډېر خلک خراب کړي دي او هم په خارج کې.
د سیګار د موندنو پر اساس په افغانستان کې 15000 کسان په دایمي او موقتی ډول د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېل دي. د سیګار ادارې مشر وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو کاروباریانو ته کاري فرصتونه برابرول او د سولې تر تړون وروسته له مافیایي ډلو سره د طالب جنگیالیو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره دي جامع پروګرامونه جوړ شي.
مرسلین ارسلا و چې د سیګار ادارې د سرګندونو په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وهاسي را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو د کمپاین په اړه معلومات ترکو. لسړی هوا څخه د بی سرپناه معتادینو د ژغورنې په هدف په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې پروګرام کې به هغه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شي چې بی سرپناه دي او سړی هوا یې ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې ځینې بی سرپناه معتادین بیا وایي چې دا څو هم ځل دی چې درملنه یې کیږي، خو د بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي او سرپناه د نشتوالي له امله بیرته په نشو اخته کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
دا هغه معتادین دي چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقالیږي. په دوی کې ډیری کورونه نه لري او په سړی هوا کې ژوند له ګواښ سره مخ دی. دا کابل ښار پولیس وخته سیمه لا هم د معتادینو د راټولېدو ځای دی. د عامه روغتیا وزارت کارکوونکي هڅه کوي چې د کابل د امنیت قمندانۍ په مرسته له همدې ځایه لسکونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي. محمد او حسن دوه معتادین دي چې نن به له همدې ځای څخه د درملنې یو مرکز ته انتقال شي. دوی وایي دا څویم ځل دی چې تداوي کیږي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی بیرته په نشو اخته کوي.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو، کاروبار نشته. د ورځې په کوټې سنګي کې ښاري موټر ته د سواریانو پیدا کولو لپاره غږونه کوو او خپل لګښت له همدې لارې ترلاسه کوو. د شپې له مخې پل سوخته ته ځو، هلته هوا ډېره سړه ده.
دوه درې ځله نور هم په روغتون کې بسترې سوی یم، نشه مې خوسې کړې، خو دا چې د اوسېدلو ځای نه لرم او نه هم د موټر کرایه لرم چې ځان ورباندې خپل کور ته ورسوم، ځکه نو بیرته پولیسو خطه ته ولاړم. هلته هوا ډېره سړه ده، که نشه ونه کړو له یخنۍ څخه مړه کیږو.
دا دې کمپاین په نتیجه کې د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول، چې هدف یې له سړې هوا څخه د بې سرپناه معتادینو ژغورل دي. د ابن سینا زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي په سړه هوا کې د نشه یي توکو استعمال ډیریږي، ځکه نو ډیری معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
سوي سیستم کې کوم هغه تغیرات چې راځي دوی دومره احساس نه کوي په یخنۍ، اما تهدید شته. د همدې لپاره زیات په منفي درجو کې دوی مري، وینه منجمدیږي لکه موږ ورته تاسو غوندې. دوی په یخنۍ کې دوی سطحه د سکولو هغه دوز د سکولو هم دوی زیاتوي. د دې لپاره یو مفکوره ورسره ده ګرم پاتې شي.
د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري وایي د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي معتادینو ته نشه یي مواد رسوي. دوی خپل هم معتادین دي چې د قانون له مخې په نیولو کې له جدي ستونزو سره مخ یو.
په دې اکثریت توزیعاتو کې صورت میگیره، توسط معتادین صورت میگیره.
ډیری نشه یي مواد خپل معتادین خرڅوي. له بده مرغه چې داسې یو مجهز روغتون نشته چې موږ هلته معتادین انتقال او درملنه وکړو. دغه ډول مو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارکوونکي هم لګ دي، په داسې حال کې چې د نشه یي موادو استعمال ورستر بلې ډیریږي.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې څو ځله د بی سرپناه معتادینو درملنه کیږي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، د سرپناه نشتوالی او له درملنې وروسته د کورنیو بېغوري د دې لامل شوی چې معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د خیرخانی 25 بستریز روختون ته سرور ښکار کوو. د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو له هغو مرکزونو څخه دی چې لسګونه معتادین ورکی بسترې دي. د دې مرکز چارواکي وایي د معتادینو ډیروالي ته په پام سره دا 50 بستره کفایت نه کوي. دا چې د درملنې په برخه کې د روغتون امکانات څه دي او د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی ته د روغتون له یو مسؤل ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا مرکز معتادینو ته څه ډول روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
دا 50 بسترې شپخانه ده د پاره د معتادینو چې د ریاستي کایش د قضایي ملي مواد مخدرو په حیاتي باندې کار کوي یا دغه د چتر لاندې کار کوي. دغه شپخانه مخکې مربوط دی انجو اوس مربوط دی وزارت صحت یامي سوي دوه کال کې چې دغه شپخانه دلته د معتادینو د پاره خپل خدمات وړاندې کوي.
تاسو دلته چې معتادین ته لوي کوي د کوم میتود او شیوانه تاسو کار اخلي؟
منګه غزلته سو میتودونه لرو، منګه یو د ساحي ټیم لرو چې هغه ساحي تاسو غلطه په مسجدو کې، په مکاتبو کې، پر ورشکا کې، حتی په بازار کې، په هغه محلونو کې چې هلته معتادین خپل مواد استفاده کوي، هغه محلو ته د منګه کارمندان ځي، هغه کې خپل تبلیغات کوي، پوهاوی کوي، آگاهي کوي، خلکو ته دا وړاندې کوي د تاثیرات د مواد مخدرو، د فامیل باندې، په شخصیت باندې، په اجتماع باندې، په اقتصاد باندې، په دې باندې وړاندې کوي. لغه نو ورسره هغه مریضان موږ ته دلته راځي، منګه هغه خپل ځان سره راجستر کوو. په اول قدم کې کلم چې په اول قدم کې منګه راجستر کوو، منګه وضعیت مریضانو ته ګورو چې آیا مریضانو مواد زیات دي، مواد زیات نه دي، آیا په خپل خوښه باندې راغلي دي، څومره تصمیم لري، څومره وسواس لري، څومره خپل زړه او نازړه دي، آیا بستر سي یا بستر نه سي. منګه مخکې دغه نه جلسات ورسره نیسو، یو جلسه سو، دوه جلسې سو، هغه مریضان چې په دې دوه جلسو کې دې ته آماده سي چې منګه داخلي بستر سي او خپل 15 ورځې دلته تیرې کی. کله چې 15 ورځې د پاره بستر کو، موږ په داخل د مرکز کې بیا دوه نو تداوی لرو، یو تداوی سي د ډیټاکس لپاره ده، یو د ریهاب لپاره ده. نو کله چې یو مریض راسي په داخل د ډیټاکس کې تقریبا حد اقل 12 ورځې موږ سره په ډیټاکس مرحله کې، یو مریض خپل بیا اختیار لري چې د ډیټاکس لوره.
ډاکټر صاحب، دغه ډیټاکس مرحله کوم تلک واضح کی؟
ډیټاکس هغه مرحله ده چې په دې کې مواد مخدر بیخي تاثیرات او دردونه راځي او ځینې هغه مشکلات په مریض باندې چې د ترک د موادونه په دغه مرحله کې راځي. دلته موږ ډیر فوکس دوا درمانی باندې کوو چې موږ د دوا ورکو. دلته په دې مرحله کې د مریض عموما دردونه را برسېره کیږي، حالت جسمي له خرابېږي، حالت رواني ورته پیدا کیږي. نو موږ په دې مرحله کې په دوا درمانی باندې فوکس ډیر کوو.
او د ریهاب په مرحله کې تاسو
سره ریهاب چې کله ډیټاکس نه وته، موږ یو مریض بیا ریهاب ته ځي، بیا موږ دوا دوسی هم ورته چو چې یو دوسی ډیټاکس یو روسیا دی دیهابي ریهاب کې موږ پلان تداوی چې کله ورته جوړ کو، په اساس دغه پلان تداوی باندې موږ مریض سره جلسات انفرادي نیسو، ای جلسات ګروپی نیسو، په زمند دي کې موږ درې ټایمه درس لرو د مریضانو لپاره.
نو تاسو په دا مرحله کې ډیره تاسو فوکس د روان درمانی په برخه کې
روان درمانی دی او په دې کې د وظیفوي له زدای دی اجتماعي لحاظ دی هغه مشکلات په جما کې د ته پیدا سی ول منګه پدی باندې فوکس کو او پدی ک منګه دومره دوا درمانی باندې نه کو، منګه دې فوکس کو پر روان درمانی باندې کو یا په کانسلینګ باندې کو چې په زمند دي کې مشوره ګروپی نیسو ور سره، منګه مشوره فاميلي ور سره نیسو، مشورات انفرادي نیسو او ور سره منګه درې ټایم هم درس لرو.
ستاسو مراجعین کوم کسان دي؟ د کی خو ټول ناری نه دي.
bale
دوی خپل مراجعه کوي کته سوزي اغه سره کار
یا واغه لري چې منګه د ساحي ټیم منګ تر عليږي او په دویم هغه لري چې منګه د ساحي ټیم اگاهي ورکوي دی غوي د اگاهي نه متاثر کیږي منګ تر راځي، ځکه د اگاهي کې ازرار بیانېږي، د منګ د شپخاني خدمات ورته وړاندې کیږي، د منګ د شپخاني ادرس ورته ویل کیږي، کوم شپخانه کې چې د بهبدی دي متالینو د پاره کوم وسایل منګ لرو، کوم برنامه ورته لرو، کوم پروګرامونه ورته لرو، دا د منګه د اگاهي ټیم التزیو وغوی تاغاهی ورکی وغوی سره مشوره کوي لغه دی خبرو دی اگاهی دی امانه متاثر کیږي موږ تر راضی.
کچره موتات په مرکز کې رانی شو دلته ځان تدوی ونی کی په کور کې تاسو د تدوی امکانات لري چې تدوی وکي په کور کې؟
منګه دوه قسمه تدوی لري، یو تدوی په داخله شپخانه کې لري، یو تدوی بیرون دی شپخانه څخه لري. تدوی د شپخانه اهم چې کوم پروګرام منګه دلته ورته وړاندې کوم، همدارنګه هغه مریضان چې موږ سره یا په هم بیس کی یا په داخل دی منزل کی یا په کورو کې بستر دی وغوی ته منګه مامدا پروګرامونه ولنه کو دی منګه د ساحی ټیم زی کارمند اجتماعي پاکستان او اشناس پاکستان مشاور پاکستان ډاکټر مالش پاکستان وغوی سره جلسات انفرادي ولاندې کوي دی وغوی ته دوا ورکوي وغوی سره خبرې کوي دی وغوی فامیلو سره خبرې کوي احیانا د سکی دی چې یو مریض موږ سره په هم بیس کې بستر ده شل ورځې وروسته وایي چې زه تاسو سره زما شپخانه ته شپ منګه بیا هغه مریض په شپخانه کې هم بستر کوي
پاس لیتا دا وینه د مرکز کې یو موتات کله چې 15 سال وي خپل ځدل ته تیری تاسو کوم برنامه یې غوښتل لري
چې کله مریض یو قصد کیږي موږ سره دغه مریض یو کال په فالو اپ یا په پروګرام دی تعقیب کوي اولو درې میاشتې کې موږ یو مریض څلور واره باید موږ په مرکز کې راسي کچې ته مرکز ته رانغی نو موږ زو دیغه کورته ځکه موږ سره ټول ادرس پروت دی موږ ساحی ټیم زی دیغه کورته دیغه کور نه پوښتنه کوي څنګه د صحت څنګه د وضعیت څنګه د پوښتنه ورزنه کوي په زمند دي کې کچې ته موږ ساحی ټیم هم ونه سکړای دي مشکلاتو په اساس باندې یا دی پروګرام دی مریضانو دی اتوالې لواجنه غته منګه بیا ټلیفون کو په ټلیفون پوښتنه کو په درې میاشتو دویمه کې منګه مریض دی په میاشت کې دوه ځلې یعنی په 15 ورځو اول کې په 15 ورځو دویمه کې همدغه درې قسمته یا درې برخه چې دی پالو اپ دا منګه په عمل کو او په شپږو میاشتو اخر کې منګه دی هغه څخه استفاده کو چې باید مریض منګه تیار اس یا منګه ورته ټلیفون کو یا منګه خپل ورسو
د خیرخانی د 50 بستریز روختون په اړه مول ډاکټر بریال احمد فضلی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
یو شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی تروزګان ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د پولیسو په پوسټه کې لنور موتادینو سره په نشو اخته سو چې لڅو کالو راهیسی نشه کوي د زیاتوي چې اوس یې مور او پلار جنې په تکلیف دي او باور ور باندې نه کوي دا چې دای نور له کوم ستونزو سره مخ دی په دې اړه زموږ همکار شرافت الله شرافت ته د زړه خواله کړې ده
دا نه کی خبره ده چې یو وای زپلان کې پخدا کړم چې خو لا کې ولا پخدا کړی بل دغه په پوسټه کې نور یارم با مليانو مجبور لو سر کې به نستم ته و دم دو دم سر د دې پسم در دې بالا مرګ شد نه دی نه دغه ته ته خو نه من میږه د دې بس تکلیف ډیر به دغه دی کابو دو درې ساعت خو مشته ولا کې نه شرکې کني چې بل نه عمل خو یو د دوی نه ګرځ ورځ به پروت دغه به بله خدای دې مسلمان جنو وسات کچ شه ده کده غج روین دا دواړه ونه دي بله خو یاره ناس مو جو وو مو ورساله تر سره کښینو نه دي هر یو چې عملی راځي بله د له سر راټولې کښینو نه دي ورته سودا مې د چپری د مجبور چپری نه ژوند د کلی د خپل د پری د ورور او پلار او ګرد له ولې چې را سپازار دي نه دي خو نه دي خوش عملی د چا خوښته شي ولکه په کلی پر کله لا خوښ شي چیر بله خو د هغه دروازه چیر د وای کوي ورځه کدوی میاش به در کوم نه دي بار خونه کې جن وس ولا را سره په تکلیف دي باز را سوري خو کور ودان نه دی وبینه ده نه کړی چې پر کله شپه وکم یا پر دغه بالا خو ساره وز مزګر زو مخسن برته زو کورته بیا ساره وز خو دې را سره په تکلیف دي تا دې مسلمان جن وسات اله عمل اله سپ عمل دي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شته چې د کریمداد مور ل خپل لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه په هیګم چې زما زوی چا وژلې دی ل دې خبرې سره سم منډه کوي او ل کور وځي دا چې د کریمداد قاتل څوک دی د کریمداد مور چیری روانه سو او ورسته به څه پیښی دا په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده
چه جنازه؟
آده لالا می نوی
خوله دی پر خیر خلاصه و لالا خود تو میاشه کیجی چه کابل تطلالی دی
والا که پرده لریکه پرده لریکه دال
حاجی صاحب دادی چه جنازه دا چه جنازه دا
خوری الله دی دزنه صبر دار کی داستازوی کریم داد دی خدای دی بو بکی
وی خدای کور می خراب شو ما خود اگه یو سوی دلون سه خوی بیچاره کنده یما این چه اصلا دشمنی دارم زما سوی چه ملکی
حاجی صاحب زما امرو چه وحشه
نیم خبر پودری اندیوالانو یو ویل چه دا چون رزی که ده چه ناروغه و ما خامی پا کندوالا کش پاوه یخ و جلی ده
زوی ما خو پر تا بانده تور سر سپین کرد موردی چه تا پریخ رو دل
وی رو رگا ولی رو تخالاری تا خود مرگ نوی کمزالم زوانی مرگی
نه نازمازو یخ ندی و جلی یو شیطان خستان و جلی دی باز دا قتل می پیدا کرد زی پیجنم تینش رو پیجنم
موری دلالا قتل می چوک دی
ماته می دخپل زی قتل نمانم دی زمام دا وز ورسن جوان سمم لانم
موری با داریگا با دی توسر چیر می دیمه
زمام چی دخپل زی قتل پا غاش ورسن چیر کم
اے بڈائی دے موٹر لمے خویلہ رشا
دے پریس دا ما وجے جس ما سی را وا وجا بس پتہ بس ویلے وا
ستا زوی خو ہیروئنی وا دے نشو دل اسمر شو
زدی شپے جانا ما جس ما دے زوی قاتل اے
دے ما تروسا پر ستا زوی پستر گم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می خو خلق تو کا جس تا تر لاس لا دی وی یا تا نہ پی جنی زدی شپے جانا ما سما زوی دی وجے دا وا وجا
کریم دار موری ولی دی دست پینگیره آجی سبتر دیوانی ولی
دی دامی دزوی قتل دی دامی طول کورنی را تباکنه زما در سر سوری را تواکی
ستا زوی ما نده واجله تو ولی دا قپ ما تور پوری که
ستا جیش پیشنم تا یوازی زما دزوی قتل نیه خیتوانه تا تو سو نور زوانانا مجلی دی
دا تی چه گڑی ولی خبری که وی تی سم پیشنی که نا
اصلی مخت هستم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که طور شیطان دی زمین خپل زوی قتل دیرشم پیشندم تا ما تا دا وای چه دا ایروین وجه راولی اوز مجوطن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیسه دا ایروین دوکاندار خیاری وارش آغا ساقیان راونی سا چه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا طور دا دا دلاسه ام دا دای دی چه وطن تا زار راولی زمجمز بچانو یا خرسوی او بیا پا دیارام و پیسو و ساجوان کمی
و شیطان بودای دا سوای دیسه شی زهر یاده
تا پا دیس پی نجامو آواج کولو خلق غلوی ستا دلاسه زمج گلو خودی زوانان پا نشو اخت اسول
و بودای تا یه وقت زلی دلایم چه پر خلقو می ایروین خرس کدی
تا دا ایروینو قچق بانی دا زهر تس مج وطن تراولی او بیا دا نورو خلقو پا لاس خرسوی دومره دیر پیشی دیل کم کردی دیا
خدای را کردی تا دی خدای پا کارو کم کار لری
زدی شا پیشنم
او بودای لرشا کنه مغزه با در باد باد کم تو تو که چاجی سایب تا داست خبری کم یا
ستا پلان می ولا کنیدی کی زمی دخ پل زی قاتل دا پولیس آوزیت بیایم دای دا نشه یه موادو قچق بردی
آده تو او ساجی سایب پریده رازه چه اول مده خاکتو دا داوی مخه دی چانده دی ولی
ای خلگو تاسی غیرت لری تاسی هم لنگوتی تلیلی دی تاسی هم زنو تا نهری نوای است و شرمیز ری
نمون چو کو تو غواری چی مونگم ستا پشانی وانیان شو او دا ایزت خلق لگریوان ونی سو
تو از دا قاتل دا ایزت سرائی بولی ستاسی اولادو نهار ورز دا داس خلگو دا لاسم ری او تاسی هر تا گوری کرشتیا نهری نیست او غیرت لری نو دا قاتل پا جبنو ولی
رزا رزا خوری پا خدای واسپارا خدای پاک بایی عجر در کی
زمی چنگه دزوی قتل روخ پریستم وان خلگو تاسی ولی دوم نبین صحبه یست تاسو په امریانو ملند وی خدا قاچاق برانو لاسونه ور بچوی او عزت یې کوی یو ورځ به ستاسو سامان هم زما د سوی په شان ووژل سي.
راجا خورې په دې سړي دې زور نه رسیږي، خدای پاک ته یې پرېږده، خدای به حساب ور سره وکړي.
دا سړی قاتل دی، دا سړی وطن خرابوي، دا سړی زموږ ځوانان راوژني، دا سړی آرام خور او قاچاق بر دی، دا سړی روغ مه پرېږدی په جبرو یې وولی وولی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامن.
د زهرو کاروان.